د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته خراغلست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف نن ادعا وکړه چې هند پر دې هیواد د راکټي حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي ویشتلي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ازادۍ راډیو د مشال څانګې نن پېښور ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړ. د مشال راډیو خبریال ویلي دي چې نن سهار وختي شاوخوا 3 بجې د یوې چاودنې په غږ له خوبه راویښ شو او ورپسې د ډزو غږونه واورېدل شول چې نږدې یو ساعت یې دوام وکړ. د مشال راډیو خبریال زیاتوي چې خلک د چاودنې د غږ په اورېدو له خپلو کورونو راووتل. هند او پاکستان په تیرو 3 ورځو کې پر یو بل حملې کړي دي. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې د وسلوالو په برید کې 6 تنه سیلانیان چې ډیری هندوان وو ووژل شول. نوی ډیلی پر پاکستان تور لګولی چې د دې وسلوالو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه بولي. له دواړو خوا یې غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي او خپلې ستونزې د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې حل کړي. پر جوران کرخه د کورمې او پکتیا ترمنځ د خرلاڅۍ لاره له 2 میاشتنی ځنډ وروسته د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوه. د خرلاڅۍ د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل، د مې له 8 نیټې راهیسې د پاکستان له لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تګ پیل شوی دی. پاکستان په کورمه کې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې د فرقوي نښتو تر پیلېدو وروسته د خرلاڅۍ پکتیا لاره وتړله. له دې کبله د دواړو خواوو سوداګرو ته ډېر مالي تاوانونه اوښتي، خو په ځانګړي ډول د کورمې اوسیدونکي چې ډېره موده په محاصره کې تېره کړه له سختو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورمې ځینو سوداګرو پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې د خرلاڅۍ لارې پر بیا پرانیستو خوښي ښکاره کړه او د دواړو خواوو له حکومتونو یې وغوښتل چې لاره دې پرانیستې وساتي، ځکه د دوی په وینا د جوران کرښې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو روزګار ورسره تړلی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې ډېر ژر به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه 3 اړخیزه ناسته جوړه شي. دغه وزارت په یو بیان کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خپور کړ ویلي دي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوردین عزیزي په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علی رضا بیگدلی سره کتلي. څو د روانې 3 اړخیزه غونډې د فرا میل 8 اویا سړک د پروژې، د خواف هرات پر لارې کې د پانګونې او د ماهیرود له لارې د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبرې وکړي. په چابهار بندر کې چې افغان سوداګرۍ د پاکستان د بندرونو متبادل بولي، هند پانګونه کړې او امریکا پر ایران له خپلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړی و چې له افغانستان سره مرسته وشي، خو د ولسمشر ډونالډ ترامپ حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو د چابهار بندر استثنا پای ته رسوي. په همدې حال کې ایران ویلي چې له چابهار بندر څخه تر زاهدان ښار پورې په 1.5 کال کې ریل لار جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو څلورم پړاو به سبا یکشنبه په عمان کې ترسره شي. رویټرز خبري اژانس هم د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې تمه ده د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت ځانګړی استازی سټیو ویټکوف به سبا عمان ته ولاړ شي څو له ایران سره په خبرو کې ګډون وکړي. د خبرو دا پړاو باید د غویي په 14 نیټه ترسره شوی وای، خو ایراني او عماني چارواکو هغه مهال ویلي وو چې دا خبرې د تخنیکی او لوجستیکی ستونزو له امله ځنډېدلې دي. د ایراني رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې ښاغلي عراقچی ویلي عماني چارواکو له امریکایي لوري سره هم خبرې کړې او تر دې دمه پرېکړه شوې چې خبرې د یکشنبه په ورځ وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرو لوری مثبت او پر مخ روان بللی او ویلي دي موږ ورو ورو د جزئیاتو پړاو ته داخلیږو، پر یوه اساسي طرحه مخ ته ځو، خو له مقابل لوري متضاد او ګډوډ پیغامونه اورو او دې کار ستونزمن کړی. عراقچی د ضدو نقیزو پیغامونو په اړه وضاحت ورنه کړ، خو داسې ښکاري چې د ده اشاره د ایران د اټومي پروګرام د راتلونکي په اړه د امریکایي چارواکو بېلابېلو څرګندونو ته وه. او د یوروویژن یا د اروپا د سندرو سیالي راتلونکي اونۍ په سویس کې ترسره کیږي. سکال د نړۍ د دې تر ټولو رنګینې او مست سندریزې سیالۍ 98مه کلیزه ده او دا ځل په هغه هیواد کې ترسره کیږي چې په 1956 کال کې د دې سیالیو د لومړنۍ دورې کوربتوب یې کړی و. تیر کال د یوروویژن سیالي له ګڼو لانجو ډکې وې. د اسرایل د ګډون پر ضد پراخ اعتراضونه وشول او د هالنډ استازی یوست کلاین په ناڅاپي ډول له سیالۍ وویستل شو، خو سږ کال هم داسې ښکاري له جنجال، ګډوډۍ او ناندریو څخه به خالي نه وي. سلووینیا، اسپانیا، آیسلند او تازه ایرلند د اروپا له خپرنیزې اتحادیې ای بی یو سره د اسرایلو د بیا ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د غزې په تړاو یې د دې هیواد روانو پوځي عملیاتو او بندیزونو ته اشاره کړې. همدارس د یوروویژن 2 پخوانیو ګډونوالو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړی چې په سیالۍ کې د اسرایلو د نه ګډون غوښتنه پکې شوې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شراغ لاس دی ولسم ټولګي ود ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پاسته بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بې شمزي حیوانات مو وپېژندل، د دوی ډولونه مو وویل، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دوو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. موږ او تاسې درس د یو نوې مصفې څخه تر او نوې مصفې پرې دوام وکړي. لازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چنجی پیژنو. د ځمکې چنجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شته چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چنجان هغه د علم څخه بحث کوي او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي، او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي، او دغه چینجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی، مثال دوه اړخیزه دی، او د دې چینجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شته لري. شته چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دی چکري حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دې دواړو خواوې چې دی، مطلب په دواړو خواوو د دې نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دې کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده، او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوه دېش او د دوه دېش څخه تر اوه دېش پرې کړي څخه جوړ شوی دي، او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کیږي انکشاف کوي، او د بدن په خالیګای چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو د ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږ انچو پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانې دي، او دوی چې دی خپل پزان کې د ځمکې چینجیانو په څیر دغه نه لري، شته نه لري چې ویښته ډوله جوړښتونه خپل پزان کې نه لري، او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري. نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژور سره مخامخ نسو، او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چی ده خوله واقع ده چی ده دغه خوله کې چی دی چوشک تورت جوړش دی چی ده دغه چوشک چی دی دوی خپل د شکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي چی پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلی او خپل د وینه د عبل چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه چی په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چی څه سي تر څو هغه وینه چی سي لخته نسي پلن نسي او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابره وینه کشولی سي او د دغو حیواناتو څخه په طبابت کې په ډېر ښه ډول سه استفاده کوي په طبابت کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجیانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چینجیان چې دی هغه په غذایي زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړو برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي لکه د ځمکې چینجیان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او ننوځي ځمکه اړوي راړوي چې دا د ځمکې دپاره ډېر مفید ګڼل کېږي. همدارنګه ژوره وچې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کېږي. د کړي لرونکو چینجیانو ستا اغزی پوټک فایلم پیژنو یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی او دوی چې دی د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل چې اکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی. یعنی د دوی د نامه څخه معلومه شوه د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوست چې سوي دی پوشل سوي دی او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. د حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي او دوی چې ځینې په آزاد ډول ځینې په ساکن ډول او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري. دوی چې دی تناظري شعاعي دی او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی. سکل لاروا چې د دوه خواوې لري او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري او همدارنګه د دوی چې دی چپ ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي سه اپیډرمس خپل د جون په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل سوی دی او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري او د دې هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري او د دې د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو د وین دوران یې هم شایي دی او د دې په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجود لري دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی او د بدن په داخليګا کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوالو کې ورسره مرسته کوي او په دې کې چې دی نه او شزا یعنی دواړه دغه په کې وجود لري چې دوی چې دی ځینې حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هګیه چې او ځینې چې دی هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي همدارنګه ځینې به چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دیو برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامنځته کیږي. همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کېږي یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وایي. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناکه کیدلی سي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لارې خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی کوي او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایو. مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د آرتروپادا په نامه سره هم یادو چې دا یې طبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې آرترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده، یعنی دوی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي. او همدارنګه بل نوم یې چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی او فیت چې دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دی د په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دوی ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو، کله چې تاسې په ځانګړتیاوو یې پوه نه سئ، بیا نه سئ کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. راځو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته. دوی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دی بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنی کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دی د دوی بهرنی سکلیټ لري، چې دغه بهرنی سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري مادې په واسطه پوښل شوی دی. او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو او د تبخیر مخنیوی دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي. او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده، چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده، چې دا بیا د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلي دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې چې دي مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته ویل کېږي، په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړه استحاله کې یې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتان چرته د هغو ډولونه پکښې کراوستلی. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودې او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي او د پاتې دي نیوي، لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا و ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. چې لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوټ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو، دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده، د ایکاینوډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ دریمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه، د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه، هیله لرم چې جوړ او صحتمند بیاست. شراغ لاست دولسم چولگی و دولسم لوسته. نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر لوستونو کې مو نیورون وپیژندل او همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ ستاسو نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپل موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول، او بل اساسي دنده چې ده د بدن د کورني چاپیریال ثبات ساتل دي، چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی، دی چې کی دغه چاپیریال کم اندازه چې ده ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی شو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث، د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایو. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي، او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډېر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دی چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي، دغه کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دی چې کوي و هغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي، او دی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه ښه مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولی شو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونو تنظیم دی، او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدېږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي، او کله چې د عصبي لېږدونکو له لارې دی مثال د عصبي سیستم له لارې دی وسوسول سي دغه کمی حجرې چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو. عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لېږدوي.
چې د خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو، دوی چې د نیورونونه په ساینپټیک خلا کې خوشې کېږي، ازادېږي، مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې ده یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري، او دوی اغیزه چې ده چټکه ده خو لنډمهاله ده. چې مثال موږ د اډرینالین ده ورکوي، همدارنګه د اډرینالین ده ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کېږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لېږدونکي چې دي، د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وه قرار یې درلودې. مثال د عصبي لېږدونکي په واسطه نیورونونه لېږدول کېږي، د نیورونونه په واسطه لېږدول کېږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کېږي، انتقالېږي. بل د انتقال لاره د عصبي لېږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلا له لارې وه، او د هورمونونو ده د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لېږدونکي کوم عمل صورت چې و هغه تیز و، چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیات مخکې چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو، هغه ورو دي او دقیقه یا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي، لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لېږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی، یا مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی، د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی. په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لېږدونکی دی چې د مزاج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی سي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لېږدونکو یا نور کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسونکو لخوا تاثیر کېږي او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لېږدونکي چې کیمیاوي مواد چوسي، هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي، یوازې د هدف حجرې باندې د هغو سرسره کار لري، نور خواو ته د دوی فکر نه اوړي. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي، هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دغه ریسپټرونه چې دي د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلس په دننه کې موجود دي. ورپسې راځو د دوی بله ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دوی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړي فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه ده د هورمونونو سره ډېرې اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې، د نشلېدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي، هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تیښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دي د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني شوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحي تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چې شکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشی کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړې برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشی کیدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش ترسره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غده تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو که چیرې فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کولو لپاره یو دی کړنلاره ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپله په دوه ډوله دی، چې یو یې منفي فیدبیک دی بل یې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته سي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه سي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا په ښه مثالونو کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي، په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطحه زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کیږي؟ تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیتوسین خوشې کېدل دي، یعنی کله چې ماشوم د اولادې له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیتوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز د سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې کې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکې کې دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي، وی چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساته سم په داسې تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایي چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینو یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي، چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا PTH دی، د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا وروسته دا د PTH یا پاراتایراید عمل پروسه چې ده دستر سره کیږي، چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي پاراتایراید غده خوشی کیږي، PTH خوشی کوي. چې PTH چې دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب په دې کې چې سي زیات سي دا د PTH همدا ډول د PTH د ویټامین D فعالیدو ته هڅوي، چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میتابولیکي ارګانونو کې ترسره شي. دا و د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي، واضح یې کړي. دویمه پوښتنه ده، د هدف حجره واضح کړي. او آخرنۍ پوښتنه ده، د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي، هغه واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
آزادی ملما.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د همدې میلادي کال تر پای به د افغانستان 10% وګړي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. دوی وایي دغه ویره ورسته له هغه ورسره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولې. یاد سازمان د سه شنبه په ورځ د اپریل په 15مه ویل افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته شاوخوا 300 هغه روغتیا مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تیره بیا روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمېدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیايي سکتور د امریکا او لویدیځو لمرستو پرته په پخو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړي مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب، ستړي مشي، راځي په پایل کې د مرکه په دې پوښتنې سره پیل کو چې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداری چې ویلی دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیايي خدمتونو به برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د ډبلیو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوا نه دا تمویلېږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د څه کوم څه موږ نه دي لیدلي چې د دې بودجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراض د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي او په کوم شي مراکزو کې چې واحد سید دا یو موضوع ده، یو مهم موضوع ده چې دوه امراض ولټي. خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیايي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لويږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیايي خدماتونو به برخه شي. نو د دې ذمہواری د یونیسف موسسې ده او دغه ارزد خدمات شي چې فعلاً د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او دا د یونیسف ته خوانه اتم ویلیګي او په دې ارتباط باندې کومه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د ځمامداري کده خدماتونه به برخې کیږي. الته یو حکومت شته، الته د نظام شته، څوک چې د نظام پراس کیږي هغه ځمامدار دی او ځمامدار دي مسول دي چې خدمات ارزکی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومه کو نه رسېدو خلک بمري،
ښه، نو شیرزاد صاحب تاسو وایئ چې دغه د ډبلیو ایچ او اندېښنې یو څه بې ځایه دي، بې اساسه دي. نو دوی وایي چې د کال له پایله شاوخوا 300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیایي مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو پکې تړل شوي. دو په صحیح مراکزو کې ما تاسو ته وویل چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټوي، یو موږ ډپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیدمي یا کولرا یا کوم بل د ساري امراضو پیښه کیږي، نو دوی ورزی او هلته د دغې د لټون په برخه کې، او دا د عام روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکارۍ په ټوله دنیا کې ډبلیو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزه کوم کې د خدمات د دوی نه وظیفه ده او نه کوي. دویم دا چې د صحي تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکړي، د ټریننګونه ورته ورکړي. که په دغه برخه کې تغییر راځي را به شي، لیکن په ځینې خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویلي دي چې د کال له پایله شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په څه معنی شرزات؟
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، هلته سی مراکز لري، هغه لري، دا سټاف لري، د هغوی پرډیمونه دي، د هغوی ګسټوزونه دي، د هغو هوساینې دي. کوم بودوجم که دوته رسیږي د هغو تقریبا 150 یا 300 پورې که خلکو ته ورسیږي. متوقعي ټوله نړیواله بودوجه د دوی په مصارفو هم د مرکزي دفاتر او هم د اغیزه باندې رسیږي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې، دا په ډاډه درته وایم، تر څو چې د بی پی ایچ ایس لپاره کومه بودوجه چې هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړې، جامع اروپا هم نه ده قطع کړې، چې هغه نړیوال بانک د امریکا نه، د امریکا د خونه تمویلیږي، هغه هم تر اوسه نه ده قطع شوې. د بی پی ایچ ایس لپاره، بی پی ایچ ایس لپاره د سه کال لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیایی سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټه
رول لري؟ دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړی ده چې د امریکا د خوانه تمویلږي، او د جامع اروپا د خوانه د لپاره بودیجه شته، چې هغه بودیجه د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده، هغه بودیجه تکمیل ده. د شفاخانو د خدماتو او د صحي مراکزو چې هغه د بي پي ایچ ایس سره قراردادونه شوي، ټول موسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان له څارنې پرته نور هم داسې په خصوصي سکتور یا په روغتیایي سکتور کې مهم رول لري؟ یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه، که یوازې اماده څارنه او د امراضو پلټنه دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې یاد کړل چې ډبلیو ایچ او په درې مهمو ساحو کې د عام روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې، په ټوله دنیا کې. اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکوي، کپاسټی بلډ کوي، د صحیح کارکوونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې دی د سرویلانس د امراضو ده، چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي، د هغې هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزی او ګوري. او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې دغه ساري امراض سرویلانس کیږي، نو دو کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي، ورکوي. که چېرته ډبلیو ایچ او ورکړي به وي، دا یو زمینی همکاري ده. او غیر د دې نه څوک چې د بی پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس د سی مراکزو کانټراکټ اخیستی، قرارداد اخیستی، هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله، راځو همدې مسله کې تمکیګو. ښاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاحتامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګري، دوستان، پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان د روغتیایي وضعیت یو څه نازک ښودل کیږي، سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایئ چې شاید مستقیم اغیز ونه کړي، ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات عرضه کوي. اما فکر نه کوئ چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی؟ افغانستان کې هغه پخوانۍ پروژې هم نشته، هغه موسسې چې په خصوصي سکتور کې، په صحي سکتور کې کار کوو، هغه هم اوس کم رنګه شوي. نو فکر نه کوئ چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیایي وضعیت ته؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلاتو خواته روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې په راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانې د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتي ستونزه د اولادونو تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالکو ته لاړ دي، د هیواد نه د باندې وتلي، چې دا خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې دغه د سیستم نشي دی د فعلاً د پاره وتلي. بل دا چې دغه روغتیایي سیستم فعلاً تقریبا یو شل فیصد که زمنګ پکې مسلکی کسانی متباخین او رهبری اتیا فیصد غیر مسلکی کسان دي. د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیایي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم ده، د دې رنګ کول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغلی، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای قرار شوی، تقریبا په انګلستان کې 43% هغه کومکونه به شو نړیوالو تکول وز د دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي. د اوکرين جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو. د جرمني کې کتاسو په جرمني کې اوس ګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر وګرځید نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته، حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لس فیصد د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول مېرمنې لپاره مصرفيږي، لکه نو سونه اول مېرمن شته او ریاست جمهوریت شته وسره پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیایي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچیږي. کم دغه رقم روغتیایي سیستم د پاره که یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی، زه فکر کوم چې دا وچلېږي او دا به چې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال نړیوال کې چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي، د دې 900 لومړی قدمه کې هغه مملک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا غو نړیوال مؤسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې WHO د دې پیسې ګرځي، او اندازې څلورم قدم کې جوګان ګرځي. لکه ک خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیونه تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدې شي د ټول افغانستان روغتیایي سیستم مو چلیږي. نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري، نن کني سبا د بلوچستان قطه کیږي که سبا نه به سبا قطه کیږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلی.
شیرزاد صاحب، افغانستان د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم مخکړه ته په خبرو کې اشاره وکړه، دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه د WHO یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندیږي. تاسو ویل چې هغه نه نوې سبا بندیږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیایی مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډیره ښه نقطه ته اشاره وکړه. روغتیایي سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي، د دې ترڅنګ چې روغتیایي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کول کیږي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونلي امکانات نه او یا امکاناتي پرسونل نه، دغه سیستم ناقص دی. او فعلاً تاسو پوهیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکي هم زموږ خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کولو د خدماتو هم چې د خزیدي. کچیر منګ دا هر څه ولرو او منګ خزه ته په دې کې رول ورنکو، منګ تقریبا فکر وکړ چې نیم پنی منافقه شوی. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وټلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتی ستونزې په خاطر نه وزي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور پلار به سواده، مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي، دوه اولادونه به سواده کیږي، نو دا د تحمل وړ نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم که چې په افغانستان کې د جنو د ماج تعلیم تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته چې د ورزی اولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې با د وکیلانو د فشار په اساس د زوراورانو د فشار په اساس ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي زه یو لنډ مثال درکوم د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه دی شپږ سوه زره د احصایې د ارقامو په اساس هلته موږ درې یا څلور سیمې مرکز لرو لیکن په عین وخت کې د بامیانو ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو هر وکیل هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړی په دولت یې فشار راوړی امتیازات یې اخیستی او یو تعمیر جوړ کړی فعلا د روغتیایي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې د ښه خدماتو په خاطر باندې یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه د دې اسسمنت دی په کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګڼمیشتي خلک پراته دي یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار لازم باید تنخیص شي کوم چې غیر ضروري دی او د هغې بودجه په هغه مراکزو باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي دواګانې ورته ښه اکمال شي پرسونل ورته ښه اکمال شي نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس آژانس سره خبرې کړي دوی نه یوازې دا چې ستاسو په ټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري تشویش لري نور تشویشونه څومره پر ځای دي ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته وګورو هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خپروي نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې درې نیم میلیونه کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون
راغلي په افغانستان کې د غرضه د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیې ماشومانو زمنګ شپږ دېرش فیصد ماشومان په سوې تغذیې باندې اخته و مګر په اوس اوسنیو شرایطو کې دغه فیصدي تر 45 فیصد پورې لوړه شوې ده یعنی لس فیصد تر پخوا زیات شوې علت اکثره چې دی بیکاری ده د فامیلونو په خلک بیکار شوي دي بیروزګار شوي دي غربت او فقر زیات شوي دي څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هغه اندازه خو ځواکي هم سره زیاتیږي د بل خوانه یو ډیر غټ شالش د افغانستان د لپاره په فعلی شرایطو کې هغه د ماجرو بی کنټرول راستنېدل دي چې د دې سره به کچې ته دغه منظم شکل باندې سرویلانس ونی شي د نیو چو په دې خاطر په شوې د سرویلانس ونی شي وګنل دل شي د دې هغه منظم ځای په ځای کې دلني نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي ځکه چې دوک کوم ځای کې په ځای کېږي د هغه لپاره ارزه د خدماتو منظم نه کېدای شي چې د نور امراضو سبب هم شي خصوصا لکه پولیو لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو تاسو د پای شي بي د لمخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتو نه څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي او آیا داسې ظرفیتونه شته تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور دننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي د ټلیفون اواید دي دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کال کې بسنه کوي آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې له کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیايي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته احساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي؟
بالکل، زه سل په سلو کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکزو یو بازنګري کوي چې تقریبا اوس په لاندې موږ 2013 روغتیايي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې من کولای شو چې زر روغتیایي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمشت صحی دي منګه منظم دا انتخاب کوز نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي او داغه تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخل د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکړي چې راشي د روغتیايي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو موږ او تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زړیم غواړي حتی یو ته ورشي خو متاسفانه شي هر یو لار د زمينه ورتنه مشاهده شوی چې خبرې ته غوږ نه دی خي او به ته خپشي وي او راغلي دي دا موضوع د چا خبره کې څوک ورته ارزښ لفت نه ورکوي چې دوی خبرې ته څوک غوږ ونیسي دا رقم حالات رښتیا هم سړی خفه کوي که چېرته دا رقم یو تعهد یو څه موجود وي زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکي پرسونل ډېر زیات لري همکاران ډېر زیات لري اوس خو دا نه ده چې فزیکلي څوک هلته اوسي په مجازي نړۍ کې کولی شي چې ډېر زیات همکاري وکړي طرحې جوړې کړي په هغه ورته ورکړي نظرونه ورته ورکړي او دا چې هغه طرحې چې هغه عملي شکل باندې جوړې دي چې هغه عملي شي او روغتیايي سیستم سره بهبود پیدا کړي نو دا زما د درخواستونه دي او په عین وخت کې کولی شي چې د اسلامي هیوادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان د کویت د قطر د امارات دي دوی د یوازې د نورو مملکتو ته نه په تمه کېږي دا غونه د همکاري غواړي زه مطمئن یم چې هغه اخلاصمندانه همکاري به ورسره وکړي او روغتیايي سیستم به ورته حمایت
شي. ښاغلی شیرزاد په بحث کې له ګډون نه ډېره مننه اورېدونکو دا ول ښاغلی شیرزاد سره زموږ ځانګړې مرکه
شوم دو تا تا رو رو خندې زمانه ta 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 ta